אמריקה רג רדיו אשנה
אשנה רדיו
אשנה רדיו רדיו אשנה
סדאי
د خبرونو لنډیز د ورزګان په پینځو ولسوالیو کې جګړه روانه ده. د اسلامي دولت ډلې د عربو په ټاپو وسمه کې پروند چې می پوره د دوو بمونو د چولو ادعا کړې ده، او د امریکا د کالیفورنیا د ایالت هغه دوه تنه چې غوښتلې د اسلامي دولت د ډلې لپاره ځانونه شهیدان کې نیول شوي دي. السلام علیکم، روغ جوړ او خوشاله اوسئ. نن به د دې لومړی خپرونه کې د په دې خپرونه کې به د نړۍ او د سیمې باره کې رپورټونه درواورو. خدا دې اوس به له طاهر اڅکزي صاحب نه خبرونه واورئ.
د روزګان په پینځو ولسوالیو کې جګړه روانه ده. د روزګان د والی نه تاخ دا منلې ده چې په دغو جګړو کې چې د درو ورځو راهیسې د افغانستان د امنیتي قواوو او د وسلوالو مخالفینو ترمنځ روان دي، وسلوالو مخالفینو دولس امنیتي پوستې نیولې دي. د روزګان د والی نتاخ دوست محمد نایاب امریکا ژغ آشنا رادیو ته وویل چې وسلوالو کسانو د تیر چهارشنبې راهیسې د دغه ولایت د خاص روزګان دیراود شهید حساس چنارتو او چارچینو په ولسوالیو کې په حکومتي پوستو باندې حمله کړې دي. په دغو حملو کې 102 مخالف وسلوال وژل شوي او 30 نور زخمي شوي دي. همداشان په دغو جګړو کې د افغانستان د امنیتي قوې 14 کسه وژل شوي دي. ښاغلی نایاب د دغو 14 افغان امنیتي قوا وژل کېده هم تایید کړی دي. له بلې خوا د کندهار په ولایت کې چارواکي وایي چې وسلوالو مخالفینو د کندهار د ولایت د میانشین په ولسوالۍ کې د تیرو درو ورځو راهیسې ډله ایز بریدونه پیل کړي دي، خو دغه بریدونه په شا تمبول شوي دي. په دغو جګړو کې 4 مخالف وسلوال کسان وژل شوي او 3 نور زخمي شوي دي. د اسلامي دولت ډلې یا داعش د عربو په ټاپو وزمه کې پرون د جمعې په ورځ د دوو بمونو د چولو ادعا کړې ده چې د شیعهګانو په مسجدونو کې د حملې کړې دي، او له بلې خوا د عراق د جمهور رئیس مرستیال په داعش باندې د امریکا د هوایي حملو د مؤثریت په هکله سوالونه کړي دي. یوې ډلې چې ځان یې په داعش پورې تړلې نوې ډلې بللې ده ویلي دي چې هغې د سعودي عربستان په ختیځ کې په قاطف کې د بم چاودنه وکړه چې 21 کسه یې وژلې او لږ تر لږه 80 تنه زخمي کړي دي. بل بم د یمن پایتخت صنعت نږدې په یو مسجد کې وچول سو چې 14 کسه ووژل. د سعودي عربستان دولتي خبري اجانس هم د حمله تایید کړې ده. د سپینې ماڼۍ نه تاخت جاش ارنیس په سعودي عربستان کې د حمله غندلې او هغې د توندلارو د حملو یوه نښه بللې ده. داعش ویل دي چې هغه ځانمرګه چې د حملې کړې دي ابو عمر النجدي نومېده. داسې حملې په سعودي عربستان کې په نادر ډول پیښېږي، که څه هم چې هغه هیواد د عراق او یمن سره چې د زیاتو ناارامیو سره مخامخ دي اوږده سرحدونه لري. د عراق د جمهور رئیس مرستیال اياد علوي چې پرون د جمعې په ورځ په اردن کې د نړۍ په اقتصادي غونډه کې وینا کوله وویل چې د عراق د مشرانو څخه غوښتي دي چې یو داسې ستراتیژي دي جوړه کړي چې د په قول په داعش باندې د ناکامو هوایي حملو ځای ونیسي، ځکه چې دغو حملو د دغې ډلې د ودې او پرمختیا مخه ونه نیوله. د عراق د جمهور رئیس مرستیال دا وینا یوه اونۍ وروسته له هغه وکړه چې د اسلامي دولت ډلې د عراق د رمادي ښار ونیو. د امریکا د متحده ایالاتو د کالیفورنیا د ایالت هغه دوه تنه چې غوښتل یې د اسلامي دولت یا داعش د پاره ځانونه شهیدان کې نیول شوي او دا تور پر لګېدلی دي چې د داعش سره د مادي ملاتړ دسیسه کړې وه. د امریکا د عدلیې وزارت پرون د جمعې په ورځ ویلي دي چې محمد بداوي او نادر الهزایل چې هر یو 40 کلن دی په نظر کې درلودل چې په منځني ختیځ کې د دغې ډلې سره یو ځای سي. دغه دواړه د پنجشنبې په ورځ ونیول سوه چې په هغوی کې یو یې د لاس انجلس په نړیوال هوایي میدان کې نیول سوی دی. د عدلیه د وزارت د یوې بیانې په اساس بداوی او حزایل د ټولنیزو رسنیو څخه کار اخیستی وو او د اسلامي دولت ډلې سره د تروریستي حملو په اړه خبرې کړې وې. هغوی خپل د غوښتنه څرګنده کړې وه چې غواړي شهیدان سي. په بیان کې ویل شوي دي چې تېره میاشت په سبسو خبرو کې بداوی او الحزایل په دې باب خپلې هیلې څرګندې کړې وې چې دا به څومره د نیکمرغۍ ځای وي چې دوی د خدای دپاره وجنګیږي او د جګړې په میدان کې ځانونه شهیدان کړي. الحزایل دا سنجولی و چې د لاس انجلس په هوایي میدان کې به یوه الوتکه تل ابیب ته رسوي، خو په هغه میدان کې ونیول سو. که دغه دواړه کسان ملزم سي نو په هغوی باندې به د داعش سره د مادي ملاتړ د دسیسې کولو په تور د 15 کالو بند سزاګانې راووزي. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما د اسرائیل د امنیت ساتلو په اړه د امریکا د متحده ایالاتو تعهد یو ځل بیا تایید کړ.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
خبرونه ته دوام ورکوو. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما د اسرائیل د امنیت ساتلو په اړه د امریکا د متحده ایالاتو تعهد یو ځل بیا تایید کړ او دا په ټینګ وویل چې ایران باید د هر ډول شرایطو په اساس دې ته پرې نه شودل سي چې ضروري وسله ترلاسه کړي. ښاغلی اوباما پرون د جمعې په ورځ د واشنگتن تر ټولو لوی کنیسا ته ورغلی وو او هلته هغه وویل چې د موافقې هغه چوکاټ چې تیره میاشت د ایران او امریکا او د نړۍ د نورو طاقتونو ترمنځ ترتیب سوی وو، د ایران د ضروري پروګرام ځینې برخې مخکې لا ځنډولې دي او دغه پروګرام یې تر شا کړی دی. جمهور رئیس وویل چې اوس موږ یو جامع او هر اړخیز حل لټوو. هغه وویل چې زه به یوه بده معامله قبول نه کړم، په دې معاملې باندې به زما نوم وي، ځکه نو هر څوک باید په دې باندې یقین حاصل کړي چې هغه به خپله وعده پر ځای کوي. ښاغلی اوباما دا هم وویل چې ما دا په واضح او څرګنده توګه ویل دي چې کله چې د ضروري وسلې څخه د ایران د مخنیوي خبرې کیږي نو د ټولو لارو چارو څخه باید کار واخیستل سي. د وینا کولو څخه وروسته د ښاغلی اوباما تود هرکلی وسو. هغه په خپله وینا کې د یهودیت ضد افکارو په اړه چې سږ کال په اروپا کې راپیدا شوي دي د خپل حکومت دریځ څرګند کړ. د واشنگتن دغې کنیسا ته د هغه تک په دې ورځ د یهودانو د ټولنو سره د پیوستون څرګندول وو چې امریکایي او اروپایي چارواکي په اروپا او امریکا کې کنیساګانو ته ورځي او د اټلانټیک د سمندر په دواړو خواو کې د یهودانو سره خپل ملاتړ څرګندوي. د امریکا د متحده ایالاتو او کیوبا چارواکي په دې اړه موافقه ته ونه رسیدل چې 50 کال وروسته دي په خپل منځ کې سفارتونه پرانیزي او بشپړ ډیپلوماټیک روابط قائم کړي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت چارواکي روبرتا جیکوبسن وویل چې دا دیته خوشبینه ده چې خبرې به نتیجه ورکړي، مګر د دواړو خواو ترمنځ لا ځینې شیان شته چې باید حل سي. جیکوبسن او د هغې کیوبایي انډولي جوزیفینا وایدل دواړو ویلي دي چې د سفارتونو اجراءات د دې خبرو مهمه موضوع وه. وایدل دا هم ویل چې په داسې حال کې چې د عمومي موافقې په اړه کوم اعلان نه دی سوی، مرکچیان کوشش کوي پرمختګ راسي. د هغه وخت را په دې خوا چې جمهور رئیس اوباما او د کیوبا جمهور رئیس راول کاسترو د اپریل په میاشت کې په پاناما کې سره وکتل، دا د دواړو هیوادونو ترمنځ د لوړې سطحې لومړۍ خبرې وې چې په دې اونۍ کې وسوې. د راول کاسترو سره د اوباما د کتلو څخه وروسته څو ورځې وروسته د امریکا جمهور رئیس وویل چې د غواړي کمونیسته کیوبا د امریکا د هغه لیست څخه وباسي چې د تروریزم سرپرستی کوي. د امریکا کانګرس د مې د میاشتې تر 19 پورې وخت لري چې د ښاغلي اوباما دا فیصله قبول کړي. د افی بینالمللي مؤسسې پرون د جمعې په ورځ ویل دي چې په دې اړه ډېر زیات شواهد لري چې د یوکران حکومتي قواو د حکومت طرفدارو ملیشو او د حکومت مخالفو بیلتون غوښتونکو جنګي جنایتونه کړي او لایق کوي، چې په هغو کې شکنجې او د بندیانو ډله ایزې وژنې هم شاملې دي او دا چې دغه ډول تیری کوونکي اعمال عام او په پرله پسې توګه ترسره کیږي. د اروپا او مرکزی آسیا دپاره د افی د بینالمللي مؤسسې د رئیس مرستیال دینیس کریویشیف وویل چې شکنجې او شدید اعمال په ختیځ اوکراین کې په لانجو کې شاملې دواړې خواوې ترسره کوي. هغه وویل چې د شکنجو ورکولو طریقې بیلې دي، خلک وهل کیږي، په داسې ډول بندې کیږي چې سرونو ته چنګکونه نیول سوي وي، کله کله هغوی د زیاتې مودې دپاره همداسې ساتل کیږي، کله کله هغوی د خونې د چت څخه را زړول کیږي او برقي جټکی ورکول کیږي. په لندن کې د ایران د بشري حقوقو د غیماسیه یو راپور خپور کړی او په هغه کې هغه اطلاعات په تفصیل ذکر کړی دي چې د دواړو خواوو د بندیانو سره په مرکو کې راغونډ کړی دي. دا او خبرونه
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
درنو اوریدونکو د خبرونو ورسته به وس رپورټونه راوخلو. یو ځانمرګي بمچون کې د خپل ځان پورې تړلې بم د سعودي عربستان په ختیځ کې د جمعې د لمانځه په وخت د شیګانو په یو جماعت کې وچو. د اسلامي دولت د ډلې وسلوالو یې ذمہواری قبول کړې ده. د امریکا غا خبریال ایډوارډ ایرانیان لقاهرین په دې باره کې د رپورټ را لګل دي چې سید سلیمان شابه درته واوروي.
په پرونی 14 کې لتر لگا نونس کسان وژل شوی دي. دا حمله په داسې یو حساسې شبکې وشوه چې په عراق، سوریه او یمن کې د روانو جګړو له امله په ټوله عربي نړۍ کې د شیعهګانو او سنیانو ترمنځ شخړې مخ په زیاتېدو دي. دا د چاودنې وروسته د هغو کسانو غوږونه دي چې د شیعهګانو د جماعت نه د مړو او زخمیانو پر رسولو بوخت دي. کوم تصویرونه چې په سوشل میډیا او انټرنیټ کې اچول شوي دي، زخمیان او مړي پکې لیدل کېږي چې جامې یې په وینو پکې سرې دي او په امبولانسونو کې روغتونونو ته وړل کېږي. د سعودي عربستان ستر مفتي عبدالعزیز آل شیخ دولتي تلویزیون ته وویل حمله کوونکي کوښښ کاوه چې په هېواد کې د فرقوي او مذهبي شخړو د اور لمبو ته لمن ووهي. دا ډول چاودنه یو خطرناک کار دی او هر څوک چې پکې لاس لري اصلا غواړي چې د ورونو په منځ کې مذهبي شخړې راوپاري او د ملک دننه او هم د سرحدونو سره څیرمه سیمو کې ګډوډي رامنځته کړي. مګر د سعودي ټولنه غښتلې ده او مشران یې پوه دي زیات ضرر به ونه رسوي او خطر به کمي. په بیروت کې یو لبناني څېړونکي حمزه حسن د حزب الله د المنار تلویزیون سره په مرکه کې ویل چې د سعودي عربستان ځینو تندرو سنی علماو لډیر بخوانه شیعهګان د مرتدینو په نوم یاد کړی دي او د هغوی په ضد د خلکو په زړونو کې کرکه او نفرت را پیدا کړی و. دا د سعودي عربستان د مفتي شیخ عبدالعزیز بن باز دی چې په 1909 میلادي کال کې په خپل مرګ مخکې په یوې تاریخي وینا کې اعلان وکړ چې شیعهګان مرتد دي. استاد هلال خشان چې د بیروت په امریکایي پوهنتون کې د سیاسي علومو درس ورکوي، امریکا اکثره په یوې مرکه کې وویل چې د اسلامي دولت ډله په سیمه کې په ډېره فعاله توګه کار کوي او کوښښ کوي چې په منځني ختیځ کې د شیعهګانو او سنیانو ترمنځ شخړې راپورته شي. موږ ټول په دې ښه پوهیږو چې د داعش یو هدف دا دی چې په سیمه کې د شیعهګانو او سنیانو ترمنځ کورنۍ جګړه پیل شي. هغوی په دې فکر دي چې بالاخره دغه مقصد ته په رسیدو کې به دا ډول ځانمرګي بریدونه کومک وکړي. د سعودي عربستان په ګاونډي هیواد عراق کې مذهبي شخړو ډېر مهم نقش او رول لوبولی دی او رسل حق چې په 2006 میلادي کال کې د عراق د سمرا په خارګوټي کې د امام حسن عسکري زیارت د یوې غټې چاودنې په نتیجه کې وران شو او طلایي ګنبزې رانسکوره شوه. د شیعهګانو او سنیانو ترمنځ خونړۍ نښتې پیل شوې.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې
دا د ازادۍ راډیو پیغامو چې تاسو واورئ اوس به دا بل راپورټ راوخلو. د ترکیې د حکومت مهم سیاسي مخالف ګوند د جون د میاشتې د 8 نیټې د عمومي انتخاباتو نه مخکې کوشش کوي چې په خلکو کې خپل محبوبیت زیات کړي. د خلق جمهوري ګوند په تیرو دوه انتخاباتو کې په پرلهپسې ډول د عدالت او پرمختګ ګوند په مقابل کې ماتې خوړلې، خو اوس مخالف ګوند کوشش کوي د هغوی په هکله د خلکو نظرونه بدل کړي. نور تفصیل به د ترکیې د ازمیر د ښار نه د امریکا غ خبریال درون جونز نه په دې راپورټ کې نو واوري.
د عدالت او پرمختګ ګوند یا ای کی اسلام پال ګوند دی او د خلق جمهوریت ګوند بیا غیر مذهبي یا سکولر نظریه لري. د ازمیر په خار کې په پارلماني انتخاباتو کې د خلق جمهوریت ګوند طرفدار کاندیدا سیلین سایک بوکو یو نوې چهره ده او د پخوانیو انتخاباتي مبارزو په پرتله دا ځلې ډېره توجه اقتصادي مسایلو ته ده.
The reason we decided to actually structure it around economic issues
دا چې ولې مونږ ډېر توجه اقتصادي مسایلو ته کړی دا علت دا دی چې زیات پلویان پیدا کو. دا مهمه نه ده چې تاسو د کوم نژاد یاست او یا د کوم مذهب پیروان یاست. اقتصاد زمونږ او تاسو ګډه مسله ده. میرمن سایک بوکو خپل پیغام د وړو کاروباریانو سره شریکوي چې په انننوي لحاظ تل د عدالت او پرمختګ ګوند ته رای ورکوي. د خلق جمهوری ګوند د خلکو سره ژمنه کوي چې په ډیزلو کې به مالیه کموي او داسې پالیسۍ به جوړوي چې د ملک پڅ اقتصادي پرمختګ چټک کړي. دلتا میرمن سیلینا د یو شمیر سوداګر سره خبرې کوي او اکثر یې شکایت کوي چې د کاروبار خوندې نشته. دا سوداګر وایي که چیرته د شیانو بیې ټیټې شي د خلکو عاید به لوړ شي او په دې سره به د خلکو د ژوند ضرورتونه په اسانۍ پوره شي او مارکیټ به بیا ژوندی شي. د خلق جمهوری ګوند د نوې ترکیې د بنسټ ایښودونکي مصطفی کمال اتاترک میراث دی. د ازمیر په پوهنتون کې د ټولنپوهنې د پوهنځي پروفیسر بیټول دورماز وایي چې د ګوند څومره دوړاندې هم میرمنې ټیکري په سر کولو ته نه پرېښودلې او په نورو مذهبي مراسمو یې هم بندیزونه لګول. خلک په دې ګمان دي چې د خلق جمهوری ګوند په ترکیه کې په مذهبي مراسمو بندیز لګوي. د ټیکري په سر کولو سره هم ستونزې لري، نو همدا وجه ده چې خلک په دې ګوند باور نه لري. د خلق جمهوری ګوند په خپلو مطبوعاتي اعلانونو کې کوښښ کوي چې د عدالت او پرمختګ ګوند لخوا په هغوی لګول شوې ټاپه چې ګواکې دا ګوند د مسلمانانو پر ضد دی لرې کړي. د ازمیر د ښار اکثره اوسیدونکي د غیر مذهبي یا سیکولر پالیسیو سرسخته طرفداران دي. په پخوانیو انتخاباتو کې هم خلق جمهوری ګوند په دې ښار کې زیاتې رای ګټلې وې، خو میرمن سایک بوکو بیا په دې ټینګار کوي چې د هغوی نوی پیغام چې غواړي ټولې ډلې د ځان سره یو ځای کړي دا معنی نه لري چې ګواکې هغوی خپلې غیر مذهبي ریښې له پامه غورځوي. مونږ پراخه هلې ځلې شروع کړې چې وښیو قلباً یو ټولنیز او دیموکراتیک ګوند یو، ځکه چې په ټولنیز لحاظ دیموکراتیک ګوند ټولو قومونو او عقایدو ته په یوه سترګه ګوري. حقیقت دا دی چې ترکیه د پخواره هیڅ په څو قومونو او مذهبونو ویشل شوې ده او موږ غواړو چې دغه برخه اصلاح کړو. میرمن سایک بوکود او د ګوند نور ملګري کاندیدان یې کوښښ کوي چې د ترکیه مذهبي وګړو کې محبوبیت پیدا کړي، خو په عین حال کې خپل اساسي تګلارې هم له پامه ونه غورځوي. دغه هلې ځلې په انتخاباتو کې د خلق جمهوری ګوند د کامیابه کېدو لپاره ډېرې مهمې دي او دا به معلومه شي چې آیا هغوی په خپلو نوو تګلارو کې بریالی کېدای شي او که نه.
څو مهم خبرونه. د روزګان په 15 ولسوالیو کې جګړه روانه ده. د روزګان د والي نه تاخ دا منلې ده چې په دغو جګړو کې چې د درو ورځو راهیسې د افغانستان د امنیتي قواو او د وسلوالو مخالفینو ترمنځ روانې دي، وسلوالو مخالفینو 12 امنیتي پوستې نیولې دي. د اسلامي دولت ډلې یادایش د عربو په ټاپو وزمه کې پرون د جمعې په ورځ د دوو بمونو د چولو ادعا کړې ده چې د شیعګانو په مسجدونو کې د حملې کړې دي، او له بلې خوا د عراق د جمهوري مرستیال په داعش باندې د امریکا د هوایي حملو د مؤثریت په هکله سوالونه کړي دي. او د امریکا د متحده ایالاتو د کالیفورنیا د ایالت هغه دوه تنه چې غوښتل یې د اسلامي دولت یا داعش لپاره ځانونه شهیدان کې نیول شوي او دا تور پر لګېدلی دی چې د داعش سره د مادي ملاتړ دسیسه کړې وه.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
درنو اوریدونکو، اوس به دا راپورټ راواخلو. د چین ولسمشر شی جین پینګ د همدې ونۍ په سر کې د مذهبي ډل نه وغوښتله چې د دولت سره دی د وفاداری لوړه وکړي او خبرداری ورکړه چې په چین کې مذهبي چارې دي د بهرنیو هیوادونو د اثر لاندې نه وي. په چین کې سابیان د کمونیست نه ګوند غړو نه آزاد دي چې له همدې انواجه چارواکو د مذهبي ډلو مخبل شروع کړي زپل شروع کړي دي چې نور تفصیل د پیکینګ نه د امریکا غږ خبریال نبیل ایدی په دې راپورټ کې اور
د چین کمونست ګوند په رسمي ډول بيدینه یا د خدای د وجود نامن کړدی او د پخوا راهیسې په دې عقیده ده چې مذهب د دې ګوند د بقا لپاره تر ټولو ستر خطر دی. په چین کې خلک دې ته نه پرېښودل کیږي چې د بهرنیو هیوادونو د اتباعو په مذهبي مراسمو کې برخه واخلي او په تبلیغ کول هم بندیز لګیدلی. د چین په کلیساګانو کې بهرنیانو ته وظیفه نه ورکول کیږي حتی که د واتیکان لخوا هم وي. خو د دغو سختو قیداتو سره سره په چین کې مذهب ورس په ورځ زیاتیږي. داسې اټکل کیږي چې په چین کې 100 میلیونه عیسویان ژوند کوي چې د کمونست ګوند د غړو نه هم زیاتی. په خپل د کمونست ګوند په غړو کې هم د بودایي مذهب او نورو مذهبونو پیروان مخ په زیاتېدو دي. په چین کې هغه سرچینې چې د مذهبي ډلو د ځپلو په اړه دقیق معلومات لري وایي چې د ولسمشر شی جن پینګ تر واکمنۍ لاندې د مذهبي ډلو څار زیات شوی دی. د عیسوي مذهب خیریه کارکوونکي هم پوه شوي چې حکومت د هغوی د ټولو فعالیتونو نظارت کوي او د چارواکو لخوا د نیول کېدو او یا د چین نه د ایستلو د خطر سره مخ دي. د مذهبي ډلو د مهار کولو لپاره حکومت د قانون د حاکمیت د بهانې نه کار اخلي. د بلګې په ډول حکومت د چیجیانګ په ایالت کې د ټولو کلیساګانو نه صلیبونه په زور لري کړي چې د عیسوي مذهب مهم سمبول دی. بوفو د یوې خیریه موسسې بنسټ ایښودونکی او دینی عالم دی. د هغه موسسه په چین کې د عیسوي مذهب پیروانو سره په حقوقي مسایلو کې همکاري کوي. دی وایي چې یوازې پروسه کال حکومت د چیجیانګ په ایالت کې د شاوخوا 0 کلیساګانو نه صلیبونه په زور لری کړل او یا یې کلیساګانې د بیخه ونړولې. په چین کې د عیسوي مذهب ځپل اوس دې حد ته رسیدلی چې ښایي په دې تیرو 40 کالونو کې باید دومره سخت او جدي نه و. په حکومتي کلیساګانو کې بیا د مذهب ځپل تر ټولو په ناوړه حالت کې دي چې ساره یې د کلتوري انقلاب را په دې خوا نه ولیدل شوی. ښاغلی فو وایي د عیسوي مذهب پر ضد د هڅې ښایي د چیجیانګ په ایالت کې د کمونست ګوند د منشي ژاو باولانګ هڅې وي ځکه هغه غواړي چې په دې کار سره په حکومت کې ستر مقام وګټي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
اوس به دا راپورټ راوخلو. خیریه موسسې چې په یمن کې نه کار کوي راپورټ ورکوي چې د 15 ورځنی وربند سره سره په یمن کې د تلفاتو شمیر هر ورځ زیاتېږي. خبریال لیسا شلاین له ژنیو نه د امریکا غږ لپاره دا راپورټ رالیږلی دی چې سید سلیمان شای در اوري.
موقتی اوربند دومره ګټه وکړه چې هغه په زورګونو ملکی وګړو ته عاجل مرستې ورسیږي چې د روان شخړې له امله په خپلو کورونو کې راګیر شوي دي. وروستي اعداد او ارقام ښیي چې په یمن کې په روان جنگ کې تر ټولو زیات زیان او تاوان ملکیانو ته رسیدلی دی. د مهاجرت نړیوال سازمان IOM ریپورت ورکوي چې 2000 زیات خلک تر اوسه پورې وژل شوي دي او د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو دفتر وایي چې د وژل شوو کسانو سمنمایي ملکیانو. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو دفتر ریپورت ورکړی کله چې د سعودي عربستان په مشرۍ د عربي ملکونو ائتلاف په یمن کې د مارچ په 16 هوایي عملیات پیل کړل د مای د شلمې پورې په هوایي بمباریو کې 1000 ملکیان وژل شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو دفتر وایاندې میرمن سیسل پاولی امریکا غږ ته وویل چې 15 ورځنی موقت اوربند یو څه ګټه ورسوله خو هوایي او ځمکنۍ جګړې اوس بیرته په پوره شدت د پخوا په شان روانې دي. نوموړي وویل چې د اوربند له ختمېدو سمدستي وروسته د ائتلاف جټ الوتکو پر عدن او ځینو نورو قانونو باندې لسره هوایي بمباري پیل کړه.
د ملګرو ملتونو دغه مامور وایي چې د جګړو له امله له ډېرو قیدیانو سره نه د هغوی مدافع وکیلانو کتلي دي او نه یې ورسره د کورنۍ غړو ملاقاتونه کړي دي. له بلې خوا د مهاجرت نړیوال سازمان د یمن، سومالی او جیبوتی په شمول د سیمې په څو ملکونو کې د بې ځایه شوو خلکو سره د مرستو په خاطر د 40 میلیون ډالرو چندې راټولولو غوښتنه کړې. د مهاجرت نړیوال سازمان وای چې د روان شخړې له امله تقریبا 40 یمنیان ګاونډیو ملکونو ته تښتېدلي دي. په پراخه کچه د ملکیانو د وژلو نه علاوه په روانو جګړو کې 1500 کسان زخمیان شوي دي. 15,500 نور په داخل کې بې کوره شوي دي. ملګري ملتونه وای چې دا مهال د یمن په ښاري سیمو کې 2,500 هغه بې وزلي خلک هم د ډېرو خطرناکو شرایطو لاندې په سخت غربت کې ژوند کوي چې د سومالی او ایتوپیا نه یمن ته راغلي وو. د خیریه مؤسسو مسؤلینو په یمن کې محتاجو خلکو سره د عاجلو مرستو په خاطر د یو بل موقتي اوربن غږ کړی دی او په روانو جګړو کې له شاملو خواوو نه وغوښتل چې بل هفته دې په جنیو کې د ملګرو ملتونو تر نظارت او څارنې لاندې د روغې جوړې په مذاکراتو کې برخه واخلي.
درنو اوریدونکو، اوس به دا راپورټ راواخلو. د شپږو کلونو نه وروسته د لومړي ځل لپاره د نړیوال کرکټ سیالي په پاکستان کې پیل شوې ده. خبریال ایاز ګل په دې باره کې د اسلام آباد نه راپورټ رالېږلی دی چې خلیل خان به درواوروي.
په داسې حال کې چې د پاکستان د لاهور ښار لوبغاله د خلکو سره ډکه وه، پاکستاني سیالانو د پاکستان او د زیمبابوې لوبغاړي ډلې په چکچکو بدرګه کړل. امنیتي ترتیبات کلک نیول سوي وو او زرګونه پولیس او امنیتي ځواکونه د قذافي لوبغالي په شاوخوا او په هغو سړکونو کې چې دغه لوبغالي ته ورتلل درېدلي وو او دوه هلیکوپټره هم په اسمان کې ګرځېدل. د زیمبابوې د کرکټ ډله چې د ټیسټ کرکټ سیالیو په لسو غوره هیوادونو په لیست کې شامل ده، لومړۍ لوبډله ده چې د 2009 کال وروسته پاکستان ته راغلې ده. په 2009 کال کې د سریلانکا لوبډله پاکستان ته د لوب دپاره راغلې وه چې دغه لوبغالي ته نږدې ورباندې ټرورېستي برید وسو. کڅه هم د زیمبابوې په لوبډلې باندې د سیمهیز او نړیوال کرکټ سازمان لخوا فشار وو چې د امنیتي دلایلو له کبله دی پاکستان ته نزي، خو بیا هم دغه ډله په داو طلبه توګه پاکستان ته دیونه ولاړه. د زیمبابوې لوبډلې دغه کار د پاکستان چارواکي دی ته واڅول چې د کرکټ په سیالیانو یې ټینګار وکړ چې پرته لدی چې څوک یې وګټي او څوک یې وبیلي د دې سیالیو پر مهال د دواړو لوبډلو ملاتړ دی وکړي او د افریقا د دې هیواد ستاینه دی وکړي چې په پاکستان کې نړیوال کرکټ بیرته شروع کړ. د زیمبابوې د لوبډلې کپتان الټون چګمبورا د جمعې په ورځ د لوبې د پیل له مخې وویل چې دای د امنیتي ترتیباتو د نیولو څخه خوشاله سوی دی. یقینا موږ ځانونه خوندي احساسوو. په لوبغالی کې هامال سلیلانو چکچکې وکړې چې د زیمبابوې د کرکټ ډلې کپتان ته وویل سو چې د پاکستان خلکو پریکړه کړې چې د لوب پر مهال دوی ته به د دوی د مننې دپاره کورنۍ ملاتړ ورکړي. د زیمبابوې کپتان وویل
Yeah, it feels great. Obviously it's a good crowd, so hopefully to be on our side.
ډیر ښه احساس کوم. بل کوم شکه ډیر ښه سیلان راغلی دي او هله کوم چې دوی به د ټولو سیالیو پر مهال زمر پر خواوي. د پاکستان د کرکټ لوبډلې کپتان شاهد خان افریدی هم د غلازه د یوه د تاریخ لپاره مهمه وبلله او د دې هله وشودله چې دا به نور هیوادونو هم دیته واڅوي چې پاکستان ته خپل لوبډلې راوستوي. د ویل
It's a great occasion not just for me, for my team and for my nation as well. So I think I was waiting for this occasion and I think
دنه واز از مدر پارا بلکې از مدر لوک دلی او د هیواد د پارا ډیر فرصت دی. ما دې فرصت د پارا لډیر وخت راسي انتظار استای او که خدای کول پراتلونکو کې به په پاکستان کې کرکټ پیل شي زه تاسو ته ویلی نسم، بیانولای نسم او په ټکو کې نسم درته ویلی چې څومره ښه احساس کوم. شپږکاله لمخي د سلنکا د کرکټ په لوبډلې باندې په برت کې اته کسه وژل سول چې زیاتره د پولیسو والاو او د سرلنکا لوبډلې څو لوبغاړي هم په دغه برید کې ټپیان شول. د دې برید وروسته ټولو بهرنیو لوبډلو پاکستان ته له مخې پلان سوي او یا وړاندیز سوي سفرونه تر دې ونې پورې لغوه کړل.
درنو اوریدونکو، زمونږ وروستی نیم ساعت خپرونه پای ته ورسیده. دا د بلنه درکو د ریخ خپرونې ته چې څو شېبې وروسته به خپره شي.